پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو دوستانو السلام علیکم زه اجملندې موده ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مو هرکلی کوم د زموږ غرمنی خبری خبرونه ده په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې اړوند خبرو باندې په قطر کې له طالبانو او ځینې پاکستانی چارواکو سره بحثونه کړي دي نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کې صالح محمد صالح استډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري
زلمی خلیلزاد د طالبانو له چارواکو سره د بندیانو د تبادلې پر مسأله خبرې وکړې یو ایرانی ساينس پو مجید طاهری د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشې کېدو وروسته خپل هیواد ته ستون شو د بریتانیا په څو ښارونو کې پرون د دویمې پر لپسې ورځې لپاره په زرګونو کسان د نژادي تبعیض او د پولیسو د بیرحمیو پر ضد مظاهرې وکړې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشي کېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه خبرې وکړې دا خبره د دې دفتر وایند سهیل شاهین پرون په یو ټویټ کې وکړه د شاهین پوینا په دې کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی هم حضور درلود د سولې د هغه تړون له مخې چې متحده ایالات او طالبانو د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړی د مارچ پر 10 د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې باید د طالبانو 15,000 بندیان او د حکومت زر تنه د یو بل له زندانونو خوشي کړی وای خو د افغانستان حکومت وروسته د طالبانو 2,200 بندیان او طالبانو هم د حکومت شاوخوا 1,500 بندیان خوشي کړي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خلیلزاد دغه ورځ پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره هم وکتل د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد او باجوا د افغانستان د سولې په خلاینې په پروسه کې پر اخیستل سوو ګامونو بحث کړی دی د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله وایي د اسلامي همکاریو سازمان ورسره د سولې په پروسه کې د مرستې او همکاري ډاډ ورکړی دی د ښاغلي عبدالله په حواله د ملي مصالحې عالی شورا په فیسبوک پاڼه کې راغلي چې عبدالله پرون یکشنبه په کابل کې د اسلامي همکاریو سازمان له سفیر حسین اونی بوتسالی سره وکتل په بیان کې د اسلامي همکاریو سازمان د سفیر په حواله لیکل شوی چې د مصالحې عالی شورا له جوړېدو هرکلی کوي او چمتو دی د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت په پروسه کې همکاري وکړي د اسلامي همکاریو سازمان تر دې مخکې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د اسلامي نړۍ لوی کنفرانسونه جوړ کړي چې پکې د افغانانو د سولې او امن د ژغ د یا په حق بللی او خپل ملاتړ ورڅخه څرګند کړی دی د افغانستان د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله د سولې د ټینګښت لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع مهمه بللی ده یو ایرانی ساينس پو مجید طاهری د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشی کېدو وروسته نن خپل هیواد ته ستون شو د ایران نیمه دولتي اژانس سنا خبر ورکړی چې طاهری د بندیانو د تبادلې د موافقې د برخې په توګه خوشی استوي دی دغه ایرانی ساينس پو چې 14 مخکې نیول شوی و تیر 5 د امریکا د سمندري ځواک د پخوانی غړي مايكل وایټ په بدل کې خوشی شو مايكل وایټ تیر کال د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئي د سپکاوي پیدا په 14 کاله باندې محکوم شوی و ایران د بهرنیو چارو وزارت معین حسین جابری ایران ته د ایرانی ساينس پو طاهری رسیدل تایید کړی دی طاهری چې د امریکا تابعیت هم لري د امریکا د فلوریدا ایالت په یو کلینیک کې کار کاوه او په یو اونۍ کې دویم ساينس پو دی چې امریکا څخه ایران ته ستنیږي د بریتانیا په څو ښارونو کې پرون پر لپسې دویم ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بیرحمیو پر ضد مظاهرې وکړې دغه مظاهرې په امریکا کې د تور پوستو ژوند ارزښت لري د مظاهرو په ملاتړ سوی چې د هغه هیواد په ډیرو ښارونو کې له څو ورځو راهیسې روانې دي دغه مظاهرې د امریکا په مینیاپولس ښار کې د مې پر 15 د یوه سپین پوستي پولیس لخوا د یوه تور پوستي د وجل کېدو په عکس العمل کې پارېدلې دي د بریتانیا په بریستول کې شاوخوا 10,000 کسانو ګډون کړی و په لندن کې مظاهرې د امریکا سفارت ته څیرمه پیل او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن تر استوګنځایه دوام وکړ پولیسو په دغو مظاهرو کې د 9 کسانو د نیولو خبر ورکړی دی دغه ورځ د اروپا په څو نورو ښارونو کوپنهاګن بوداپست او مدرید کې هم د امریکا سفارتونو ته څیرمه دې ته ورته مظاهرې سوي دي او په پام کې ده د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن دوشنبه د دغه تړون د پیاوړتیا پر لارو چارو وینا وکړي. دا به د سل کې ده چې په اروپا کې د امریکا د متحده ایالاتونو متحده هیوادونو له جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د طرحې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا چاپ وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون یک شنبه راپور ورکړی و چې د امریکا ځینو متحدانو ویلي دغه طرحې د ناتو تړون په اړه پوښتنې ولاړې کړي او د دوی په وینا دښمن له دې جملې روسیه یې تقویه کړې ده. دغه ورځپاڼې تېره جمعه هم راپور ورکړی و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري شاوخوا 9000 امریکایي سرتیری له جرمني څخه وباسي. هغه له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې جرمني په ناتو تړون کې هغه څه چې په کار وخت خپل 2% اقتصادي عواید پر نظامي برخه نه دی لګولي.
دوستانو زموږه کله ازادي راډیو نوریس موږ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپک نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په سیمه کې دی او په قطر کې له طالبانو او ځینې پاکستانی چارواکو سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. د خغلی خلیلزاد د وروستیو هڅو په اړه به تازه حال در سره شریکو. دا به مووري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي کرونا وایرس دا مهال هیواد له روغتیایي بحران سره مخ کړی او خلک باید د دې وایرس په مهارولو کې خپل رول ادا کړي. پکتیا کې بیا ډاکټران وایي نږدې 80% ناروغان د کرونا علائم لري. که وخت دا به مووري چې په ایران کې د افغانستان سفارت وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت څخه په یزد ولایت کې د افغان کډوالو د سوځیدو د پیښې په تړاو د جدي پلټنو غوښتنه کړې ده. نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو د خبرو لپاره په سیمه کې دی. په قطر کې له طالبانو او ځینو پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند همدارنګه د پاکستان د پوز لوري په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې زلمی خلیلزاد له قمر باجوه سره د افغانستان د پولو د مدیریت سولې افغان کډوالو او نورو مسلو په اړه خبرې کړې دي. په موضوع باندې زما همکاري فیروزی عزیزی کار کړی دی، هم دا اوس سره له کابل نه د تلیفون په تماس کې ده. فیروزه جانې خبرونه ته ستړي مشي، له تاسو به نور جزئیات واورو.
زلمی خلیلزاد یو وار بیا له طالبانو او ځینې پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې اړوند خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تازه په خپل ټویټر پاڼه دا لیکلي چې زلمی خلیلزاد له ملا برادر او ورسره هیئت سره یې د طالبانو البته بندیانو د چټک خلاصون او بین الافغاني مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی شاهین لیکلي په دې ناسته کې چې په دوحه کې تر سره سو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت استازو هم ګډون کړو. بلخوا د پاکستان د پاوز لوري په خبرپاڼه کې راغلي چې زلمی خلیلزاد په دغه هیواد کې البته دغه هیواد د لوی درستیز قمر بجوه سره هم د افغانستان د سولې پخلاینې سیمه ایز امنیت د افغان کډوالو پر مسلې عمومي وضعیت او همدارنګه د پولو پر مدیریت خبرې کړې دي. دغه هیواد د پاوز مطبوعاتي دفتر په خبرپاڼه کې لیکل شوي چې دواړو ډورو موافقه کړې تر څو د ګډو لپاره په ګډه ګامونه واخلي. بلخوا ته موږ له افغان حکومت سره خبرې کړې دي. تر دې دمه افغان حکومت وایي چې دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. توشي بیا وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینهپال موږ ته وویل چې په دې برخه کې افغان حکومت خپل نیت ښودلی او پوره آمادګي لري.
حکومت د سولې په برخه کې ضروري او ګټور ګامونه واخیستل. د بندیانو په پروسه کې د افغانستان حکومت د سولې لپاره خپل اراده وښودله. د مذاکراتو لپاره کامله آمادګي لري. مذاکراتي ټیم آماده ده او د مصالحې د شورا رهبری معلومه شو.
افغان حکومت وایي چې دوی چمتو دي چې په دې برخه کې نیت خو دا چې څه کول په کار دي ترڅو دا پروسه عملاً بل رنگ ولري او بالاخره بین الافغاني مذاکرات ته زمينه برابر شي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستيال او د مصالحې د عالي شورا غړی حاجي دین محمد په دې اړه څه شي وړاندې ازادي راډیو ته وویل.
خو خبره دا ده چې دا بندیان دا پروسه د خوشی کېدلو ډیره چټکه سي او دوی خو 15000 وی دي که اوس 15000 نه کم می خو چې په خوشی کېدلو هر ورځ دا بندیان خوشی سي او هم د هغه عسكر او د پولیسو کوم کسان چې د طالبانو سر بندیان دي هغه هم خوشی سي او صرف دوی دا 15000 ته ونه ګوري د پاره د دې چې کدی ته ګوري او الته هر ورځ نور وینې تويږي یا نور جنگ کیږي بندیان نیول کیږي او مړ کیږي نو داغه خبره به مخه ونیول شي. او
دا چې عدید بن محمد هم په دې اړه خبرې کولی کړي دی وای او زوایډ وان تر دې زما افغان حکومت د طالبانو له دوهیم سره اضافه بندیان آزاد کړي همدارنګه طالبانو بیا له درې نیم سو زیات حکومت بندیان آزاد کړي دي او تمه ده همدارنګه د افغانستان د امنیت شورا دفتر دا هم د رسنیو سره څو شیبې وړاندې دا مسایل شریک کړي دي چې باید درې زره بندیان آزاد شي د افغان حکومت له لوري او بیا به دوی هڅه کوي تر څو د بند افغاني مذاکرات لپاره نورې هم هڅې وکړي. بیان صاحب
ډیر زیاته مننه فیروزا عزیزی له تاسو نه قدر منو دوستانو په کابل کې د ازادي رډیو همکار فیروزا عزیزی و چې سمیتې د زلمی خلیلزاد په ورستی سفر او همدارنګه د بیلابیلو لورو په څرګندونو تفصیلی ریپورت راک مننه ترې کوو ته زموږ غلا ازادي رډیو ناوړی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي کورونا وایرس ته محل هواد له روغتي بحران سره مخ کړي او خلک باید د دې وایرس په مهارولو کې خپل ګټور رول ادا کړي. په افغانستان کې تر پرون پوري په کورونا د اخته شو کسانو رسمي شمیر ل 30000 وا وخت خواندېخني د دې چې ممکن وایي په کابل ښار کې تر 1,000,000 زیات کسان پر دې ناروغي اخته وي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین ریپورت ته.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي کورونا ناروغي تر اوسه درملنه نه لري او له خلکو غواړي چې په خپل تدبیرونو او روغتیاي سپارښتنو سره یې مخه ونیسي. د دغه وزارت مرستيال وحید الله مجروح د یک شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل دغه ویروس په چټکۍ سره د خبرېدو په حال کې دی او د خلکو له همکارۍ پرته یې مخنیوي امکان نه لري. په همدې حال کې د اسلامي طبي ټولنې غړی او افغان جاپان روغتون کې ډاکټر محبوب الله شفیق وایي روغتونونو کې د ناروغانو ځای نه کیږي. نوموړي د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې له خلکو هیله وکړه چې نور د کورونا وایرس په وړاندې بې پروا پاتې نشي.
ناروغان زمونږ د روغتونونو په دهلیزونو کې هم ځای ورته پیدا کیږي او داسې حالات هم وینو چې واقعا د هغې نه په زړه زړونه دردېږو او زړونه زړونهمو ورته وینې ساتي چې مریض په وخیم حالت کې راځي او بالاخره مونږ ورته داسې چې دغه نه لرو ځای نه لرو او بالاخره داسې هم شوي دي چې هغه مریضان بېرته کور ته لېږل شوي دي. بې احتیاطۍ او نتیجه ماته ښکاره کېږي چې زمونږ هېوادوال په دې هکله لا اوس هم بې احتیاطۍ کوي.
د یک شنبه په ورځ چې عام روغتیا وزارت کوم شمیرې ورکړې وی خو د چې په څلور وشتو ساعتونو کې د نګدی 1500 مشکوکو کسانو لډلې د 291 هغو پایله مثبت راوتلې. دا په دې معنی چې د مشکوکو کسانو لنیمایي ډیر هغه کورونا وایرس لري. د کورونا رسمي پیښه کڅه هم څه باندې 40000 خودل شوی خو غیر رسمي شمیرې بیا ټکان ورکون کړي. د شنبې په ورځ د کابل والی وویل د دوی شمیرې ښیي چې یوازې همدې ښار کې شاوخوا 1,000,000 کسان په کورونا اخته شوي. د کابل والی ونه ویل چې دغه شمیرې له کومې لارې موندلې خو څه چې ښکاره دي هغه دا ده چې نږدې هر کور کې یو یا څو کسان د دغې ناروغۍ نښې نښانې لري. کابل کې د افغان جاپان روغتون ډاکټر محبوب الله شفق وایي دوی هم شواهدو ته په پام داسې ګمان کوي چې د کورونا غیر رسمي شمیر بیخي زیات دی.
ولبر امر واقعیت هم ده دولت خدا اوس په کابل کې 1,000,000 خلکو تخمین کوي زده چې هر څو هم چا دې نم زیات وي دا په دې خاطر چې موږ دلته روزمره د ناروغانو سره مواجه یو او موږ ته معلومات دي چې څومره ناروغان زموږ د ناروغۍ د مونده اراد سره موږ ته مراجعه کوي.
عامه روغتیا وزارت سر له یک شنبه له کوره بهر د ماسکونو بندول هم اجباري کړل او له خلکو یو غوښتل چې د لاسونو په منځلو او ټولنیز واټن د ویروس مهار کړي. په دې اړه طرحه کې چې د دولت لخوا وړاندې شوې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې په غونډو محفلونو او نورو راټولیدنو بندیز لګیدلی. روغتیایي پوهان وایي که خلک دغه سپارښتنې عملي نه کړي او د اوس په څیر بې پروا اوسي د کرونا ویروس ګواښ به دومره جدي شي چې بیا به روغتیایي سیستم هم ورته ځواب ورکوونکی نه وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اورو چې نیویار خاچ د امریکا د متحده ایالاتو تر ټولو ډیر کورونا زبخلی او په پام کې لري نن ځینې سوداګریزي چارې بیرته پرانیزي. په ترغې مخکې په موکړې څو اقتصادي خبرونو ته له کابل اکرام الله اکرام وړاندې کړي.
د افغانستان د مالیه وزارت هیله لري چې د مشرانو جرګې له تایید وروسته به د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې هغه وړاندیز تایید شي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق ته د پور اخیستو په هدف شوې ده. افغان حکومت پریکړه کړې چې د نړیوال بانک د پیسو له وجهي صندوقه 10 میلیارد افغانۍ پور واخلي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي رادیو ته وویل چې د پور اخیستو دا وړاندیز د پیسو نړیوال وجهي صندوق لوري هم تایید شوه دی. دی وایي دا پور به د بودیجی د کسر د لری کېدو په برخه کې ولګول شي. دا په داسې حال کې ده چې د مالی وزارت د معلوماتو په اساس د مالیاتو د راټولولو د کمښت لامل اوس مهال د افغانستان بودیجه 8 میلیارد افغانۍ کسر لري. دی وایي دا بې ګټې پور دی چې باید په راتلونکو 10 کلونو کې بیرته ادا شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په تیره یو اونۍ کې د هیواد ته 114,000 ټنه سوداګریز توکي وارد شوي. د دې وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حقشناس رسنیو ته په یوستولي پیغام کې ویلي دي چې دا سوداګریز او غذایي توکي د حیرتان مزار شریف اقینی او تورغونډۍ د ریل پټلۍ له لارې هیواد ته وارد شوي. په پیغام کې لیکل شوي دي چې په دې توکو کې غذایي نفتي او ساختماني مواد شامل دي. 8,000 ټنه غنم، نږدې 8,500 ټنه اوړه، باندې 3,000 ټنه غوړي، نږدې 9,500 ټنه تیل، باندې 10,000 ټنه مایع غاز او 9,000 ټنه ډیر ساختماني مواد هغه توکیات شوي چې په تیر یو ونی کې افغانستان ته د یادو بندرونو لاله وارد شوي. په روسي کې په افغانستان کې د لومړنیو خوراکي موادو بایل وړي شوي. د اقتصادي چارو پوهان وایي هیواد ته د خوراکي موادو واردېدل د بایو پټټېدو کې مثبت رول لري. دوی له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د نورو بندرونو لالارې هم باید سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته کړي تر څو سوداګر او خلک په دې برخه کې لستون خلاص شي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنۍ اسعارو بای یو ډالر واوي افغانۍ 15 کوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ 50 کوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 80 کوله، زر ایراني تومان 4 افغانۍ 15 کوله، زر هندۍ روپۍ 970 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 473 افغانۍ.
زموږه غلازادې راډیو ناوړه نیویار خار شي د امریکا په متحده ایالاتو کې تر ټولو ډیر کرونا وایرس سپلې او په پام کې لري چې نن یعنی د جون په 8 منټه ځین کاروبارونه بیرته پرانیزي. په دې خار کې 2 میاشتې وړاندې هر ورځ سلګونه کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مړ کېدل. لدی سره مهاله په برتانیا کې د کرونا وایرس د خبروي د مخنیوي لپاره نوی بندیزونه لګول شوی. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی دم د اوسره سره په استډیو کې دا فریبا جان لمړی خوستړی مشیدارت وای شي لمړی د نیویار کومي برخي بیرته پرانیستل کیږي.
ولنه ان سب تاسو هم ستړی مسی د نیویار چارواکي وایي اوس په دې شرط کې په ورځنی ډول په کرونا وایرس د نوې وخته کې دونکو کسانو شمیر 1500 تر کم شوی دی او ورسره د مړینې شمیره هم یو په دواره ټیټه شوی ده. نو د دوی خبره کې دایسي چې ځینې سوداګري بیرته پرانستل سي تر دې دوی مشتي د مخالک چې تاسو هم یادونه ورته کړه په هر ورځ په دې شهر کې سلګونه کسان له کووید 19 ناروغي څخه مړه کېدل. په ټوله کې په دې شهر کې له یادې ناروغي څخه شاوخوا 22000 کسان مړه شوي دي. دې ته په کتو چې راکې وای چې یو شمېر سوداګری لکه کارخانه ساختماني چارې اومده او هم کوچنی پلورنځي به نن بیرته پرانستل شي چې د جون 8 نیټه ده او تمه ده په نیویار کې د سوداګری د بیرته پرانستلو په لومړی پړاو کې شاوخوا 400000 کسان خپل کارونه بیرته ورګرځي.
درته وای چې په برتانیا کې پر خلکو د نوې بندیزونو خبره شوې جزئیات څه دي؟
بله، لکه چې مخکې مو د نیویارک ښار لپاره نستلو سره مال په برتانیا کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره نوې محدودیتونه لګول شوې دي چې په دې واد کې هوایي شرکتونو د اقدام غندل او انتقاد یې باندې کړی دی. د نوې محدودیتونو د لګولو هدف هم له بهر څخه د دې ناروغي د دوهمې څپې د ورتلو مخنیوي بلل شوی دی. بریټیش ایرویز او نور هوایي شرکتونو د حکومت د پریکړې پر خلاف قانوني الوتنه پیل کړی دی او د حکومت اقدام نامتناسب او غیر عادلانه بللای. د حکومت د نوي پالیسی پر دواړو هم د دې واد پر اوسیدونکو او حملته پر ورتلونکو کسانو تطبیقېږي، خو ځینې استثناءات په کښستاله کې د لاریو چلوونکو روغتیاي کارکونکو او یا هغه خلک چې تر دوه نه اوسیدو ورسته له ایرلند خبرته ورځي. د بریتانیا د روغتیا وزیر مات هانکوک ویلي چې د نوي مقررات منطق لري، ځکه وايي په تاسو کې چې په بریتانیا کې د نن د وایروس ستا نو له بهر ورتلونکو به د ناروغي له نور هم ډیره کړي. بریتانیا ته ورتلونکو مسافر اړ دي چې د خپل سفر جزئیات او هغه ادرس برابر کې چیرې چې دوی به په قرنټین کې پکښ اوسېږي. او دلته غواړم ځینې نور جزئیات نړۍ په ساته هم اوریدونکو سره شریکو. د امریکا د جانز هاپکنز په هنتون د معلوماتو لمخې په نړۍ کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 400000 اوښته دی او په دې ناروغي دخته کسانو شمیر تر 1,000,000 ډیر شو دل سوی. د معلومات شي چې د مړو شمیر په لاتینې امریکا کې ډیر سوی دی اوس ډیر دوه په حال کې دی. د ګواتیمالا ولسمشر الخاندرو جیاماتي پرون ویلي چې د دفتر اتلس کسان په دې وایروس اخته شوی دی او لکباله به دی خپل چارې په انلاین ډول له دفتر بهر پر مخ وړي. جیاماتي یو تلویزیون وینا ته ویل چې د مرستیال د کورونا وایروس سازمانې منفي دي. په مرکزی امریکا کې دا وایروس په ډېرې دوه خو په ختیځ آسیا او اروپا کې بیا د وایروس د نوې پیښو او هم د مړینو شمیره په کمیدو شو دل سوې ده. په اروپا کې ډېری هغه وادونه چې د وایروس مخکې سخت ځپلي وو د بیرته پرانستلو په حال کې دي. او اخوا د نوې زیلان صدر اعظم ویلي چې د جون له 9 نیټې یعنی سره سبا څخه به د سرحدونو پراته د کورونا وایروس له کبله ټول هغه لګېدلې بندیزونه چې په دې هیواد کې واغه به لیرې سي، ځکه په دې هیواد کې له تیرو 12 ورځو راهیسې د کورونا وایروس هیڅ تازه پېښه نه ده سرته.
ډېره زیاته مننه فریبا ظاهر و چې نه یوازې دا چې په نیویارک ښار کې د یو لړ کاروبارونو لپاره پرانیستو خبر کړو، په برتانیا کې د نوو بندیزونو په نړۍ کې د کورونا وایروس د تازه پیښو حال راکړ. دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړی
ازادي راډیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم بیرته کابل ته زو دا بو ګورو چې د کابل چاپ دینن ورځي ورسپانو په کوم مسلو لیکنه خبرې کړې دي. کرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
ملي ارمان ورسپانې په خپل سرمقاله سیمه ته د خلیل ذات سفر د سولې کلی او که د سولې د کلی د پټولو هڅه کلی کلی نږدې شپږ میاشتې وړاندې هغه مهال چې خلیل ذات په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوختو یو ځلی وویل د سولې کلی په کابل کې ده. هغه مهال د ارګ او سپیدار ترمنځ سخت جنجال او اختلاف روانو. د خغلی خلیلزاد د خبرو هدف دا و چې ک افغانستان کې د سولې په اړه سیاسي اجماع جوړ نشي، سولې بر نه شي. ورسپانه د پښتنې په ډول لیکي خو اوس وضعیت اتسه ډول دی. آیا د سولې لپاره ملي اجماع جوړ شوی؟ د ورسپانه لقوله داسې محل چې سیمه ته خلیلزاد خپل سفر پیل کړي خو لا هم د سولې په اړه ملي اجماع نشته. سرمقاله کې دا هم راغلی دلته باید د خلیلزاد د ماموریت په اړه یو پوښتنه مطرح شي چې آیا هغه د سولې د کلی په لټه دی او که د سولې د کلی د ورکولو یا هم پټولو په لټه کې. ورسپانې دې پوښتنې ته ځواب ورکړی او لیکي شواهد او د خلیلزاد له کارونو سره د ارګ او نورو مخالفت ښیي چې خلیلزاد نه غواړي د سولې کلی پیدا کړي.
هشت سوب رسپانی بیا په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو او د دې ناروغۍ له امله د مړو زیاتېدو ته اشاره کړې ده او لیکلي دي چې په دې هیواد کې ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک د مړو په هدیرو بدل شوی دی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي سره له دې چې هر ورځ د کورونا وایرس له امله زیات شمیر کسان مري، خو لا هم یو شمیر افغانان په دې ناروغۍ باور نه لري. د سر مقالې لیکوال له خلکو غوښتنه کړې چې باید د کورونا وایرس په وړاندې نغېړي ونه کړي. په سر مقاله کې د هیواد د لرو پرتو سیمو له خلکو غوښتل شوی چې د کورونا له ناروغۍ سره دی برخورد ونه کړي، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور که دغه سی وشي نو لری نه ده چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس له امله انساني ناورین رامنځته شي. د سر مقاله لیکوال په حکومت نیوکه کړې چې یوازې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر ته ناستي او د دې ناروغۍ په وړاندې تر دې دمه جدي عمل نه دی کړی. په سر مقاله کې د تیرې ورځې شمیرو ته اشاره شوې او لیکل شوې چې د رسمي شمیرو له مخې په 24 ساعتونو کې د کورونا له امله د 150 کسانو مړینه پر اختیار د اندېښنې وړ ده. د سر مقالې په پای کې یو اربیا له خلکو غوښتنه شوې چې د یاد وایرس د مهارولو په هدف باید له حکومت سره مرسته وشي او خلک باید روغتیایي لارښوونې عملي کړي. او اطلاعات روز ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په رهبرۍ نیوکه کړې او لیکلي دي چې د دې وزارت په رهبرۍ کې زیات شمیر کسان غیر مسلکي دي. ورسپانې په تحلیلي مطلب کې لیکلي دي چې د دې وزارت رهبری زیات شمیري د ملي اردو، ملي امنیت او دغه شان په ملکی برخه کې زده کړې لري. په داسې حال کې چې د مطلب د لیکوال په باور د پولیسو په مشرتابه کې باید داسې کسان ځای پر ځای شي چې پولیسي زده کړې ولري. په مطلب کې د ولایتونو امنیه قومندانان هم یاد شوي چې د پولیسو په برخه کې لوړې زده کړې نه لري، او آن د یو شمیر ولایتونو د امنیه قومندانانو نومونه هم لیکل شوي چې د لیکوال د معلوماتو پر بنسټ په جنایي او د پولیسو په برخه کې زده کړې نه لري خو لوړې امنیتي چوکۍ ورکړل شوې دي. د مطلب په دوام له حکومت غوښتنه شوې چې باید هرې برخې ته د هماغه برخې مسلکي کسان ورمعرفي شي تر څو په حالاتو کې بدلون رامنځته شي.
دوستانو زموږ غږ لاسادې راډیو نه اورئ. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت څخه یزد ولایت کې د افغان کډوالو د سوځیدو د پیښې په تړاو د جدي پلټنو غوښتنه کړې ده. دیو نادر نور تفصیل لري.
په ایران کې د افغانستان سفارت یزد ښار کې د افغان کډوالو د وروستۍ پیښې په اړه د لا پلټنو خبر ورکوي. په تهران کې د افغانستان سفارت لومړی سکرتری فاطمه طالقانی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یست خار کې د افغان کډوالو د موټر سوځیدنې په تړاو د دوی پلټنې روانې دي، او د ایران بهرنیو چارو وزارت څخه هم غوښتنه شوې چې دې برخه کې جدي څېړنه وکړي. هغه لی طالقانی د هغه تصویر په اړه چې ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی او پکې لیدل کیږي د ایران یست خار په یو روغتون کې د موټر سوځیدنې ټپیانو په لاس کې حد کړی دی وویل افغان سفیر عبدالغفور لیوال هم د ایراني پولیسو په دې کار سخت نیوکې کړي او ورڅخه غوښتي چې حد کړی د دوی لاسونو وباسي. اغلی طالقانی
سفیر صاحب د ټپیانو لیدو ته ورغی، هلته د لومړني ټپي په لاس کې حد کړی وي. تصویرونو کې هم په واضح توګه ښکاري دا کار د افغان سفیر لخوا هم له نیوکو سره مخ شو. د ډیپلوماتیکو اصولو په اساس سفارت خپل کارونه پیل کړي او د ایران بهرنیو چارو وزارت ته د مکتوبونو په استولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه کړې ده.
په تهران کې د افغانستان سفارت لومړی سکرتر را زیاتوي چې د ایران یست خار کې د افغان کډوالو موټر سوځیدنې پیښه کې د دریو مړو د پیژنګلوي چاري روانې دي. ټپیان روغتون کې او له پیښې پاتې روغ کسان د ایران حکومت سره دي. د ایران یست خار کې وړمه ورځ د ایراني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د لیک موټر په ډزو وشتل شو. په ډزو کې لومړی د موټر د ټایر او وروسته د ټول موټر د اور اخیستو له امله درې افغان کډوال مړه شول. له پیښې یوه ورځ وروسته دا موضوع او دغه شان د ټپیانو په لاسونو کې د حد کړیو اچولو موضوع د افغانانو په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو د کاروونکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوه. په تهران کې د افغانستان سفارت د معلوماتو پر بنسټ د افغان کډوال د انساني قاچاقونکو په موټر کې لیږدول کېدل چې د ایراني پولیسو لخوا د درېدلو ورته وویل شول، خو موټر چلوونکي موټر نه و درولی. د افغانستان د بشر حقونو سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید ایران سره د حساب کتاب کولو پاره نړیوالو بنسټونو څخه مرسته وغواړي.
ځینې مذهبي مشران او ځینې هم په حکومت کې لوی چارواکي دا ټول د ایران سره هغه د پردې تر شا ناوړه اړیکې پالي، او د هغه اړیکو وجه ده چې دلته په افغانستان کې لري چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې د خپل افغان حق پوښتنه د یو ایراني چارواکي نه وکړي. د هغه نړیوال سندونو په اساس باندې، د مهاجرینو د نړیوال کنوینسون په اساس باندې، د بشر د حقونو د اعلامیې په اساس باندې ویني پښتنه د ایراني چارواکو نه کولای شو.
په ورته وخت کې امریکا کې پخوانی ډیپلوماټ احمد شاه کټوازی د ایران او ایراني چارواکو لخوا د داسې پیښو تر سره کول قصدي عمل یادوي. ښاغلی کټوازی وایي ایران په داسې کړنو په اروپایي ټولنې او امریکا فشار راوړي چې اروپایي ټولنې په ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونه کم کړي.
ایران غواړي افغان مهاجرین د ډیپلوماسي یا سیاسي فائدې لپاره د یو ابزار په توګه وکاروي، او دوی غواړي چې په اروپایي اتحادې باندې فشار واچوي تر څو د ایران په وړاندې اقتصادي بندیزونه راکم کړي، ځکه چې ایران ورله مخه د امریکې تر سیاسي او اقتصادي فشارونو لاندې دی. دوی د افغان مهاجرینو باندې د فشار په وسیله باندې غواړي اروپایي اتحادې ته اختار ورکړي.
د دې د افغانستان او ایران په ګډه پوله تیر میاشت یو شمېر افغان کډوال د ایراني پوله ساتونکو لخوا د هریرود سیند ته واچول شول. د دې پیښې د پلټونکو پلاوي د معلوماتو پر بنسټ دې پیښې کې د شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې دولس ووژل شول، ولس لادرک او ولس نور وژغورل شول. که څه هم د افغانستان بهرنیو چارو وزارت له افغان کډوالو سره د افغانستان او ایران ګډې پوله کې د شوي تاوتریخوالي ټول اسناد او شواهد د ایران بهرنیو